السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن چهارشنبه د وری یا حمل میاشتې 13 او د اپریل 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم په دې نیم ساعت کې. روسیا وایي د افغانستان په اړه هر پریکړه کې باید طالبان شامل وي.
движение طالبان это часть
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. د هواری په پریکړه کې باید د افغانستان ټول سیاسي قومي او مذهبي ډلې شامل وي.
ملګری ملتونه وایي د وګړو زیاتوالی به د بېوزله افغانانو شمیر زیات کړي. غزنی کې د ازادي راډیو یو راپور د یو شمیر ماشومانو ژوند بدل کړ. له اوګده ځند وروسته ایران او د نړۍ سترو قدرتونو پر اټومي تړون خبرې وکړې. مخکې له دې چې د او نورو مسایلو تراشو پام وکړي خبرونو ته. په کندهار کې د مسافرو پر بس چاودنې څلور تنه وژلي دي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د څلور څلوېښتو بندونو د جوړېدو چارې پیلوي او د ایران او د نړۍ د قدرتونو پر اټومي تړون غونډه ترسره شوه. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه کې لږ تر لږه څلور تنه وژل شوي او یولس ټپیان دي. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تیر مازدیګر مهال د خاکې چوپان په سیمه کې د خښ شوي ماین له کبله شوې.
د میوند ولسوالۍ کې د مسافر وړونکو پر غټ موټر باندې د وسلوال تر هرګرو یو شخصي مین چاودنه کړې ده چې په لومړي معلوماتو کې څلور نفره په شهادت ملکي وګړي رسېدلي او پنځه نور ټپیان شوي دي.
تر دې چاودنې نږدې یو ساعت مخکې په همدې میوند ولسوالۍ کې د پولیسو هموې ټانګ له یو موټر سره ټکر شو چې په دې پېښه کې دوه پولیسو وژل شول او شپږ ملکیان ټپیان شول. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د 13 طالبانو د وژلو ادعا کوي. دفاع وزارت په اعلامیه کې څرګندوي چې پرون مازدیګر الوتکو د شینډن په بخت آباد سیمه کې پر طالبانو برید وکړ چې د دوی د درې قمندانانو مدثر اسماعیل او حافظ زبیر په ګډون 13 تنه وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دې هوایي بریدونو پر مهال د طالبانو د یو شمېر وسلو او وسایطو د تخریب ادعا هم کړې. طالبانو له دې وړاندې د دفاع وزارت پیل شوو عملیاتو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي که ونه دریږي دوی به په ځوابي اقدام غور وکړي. د افغانستان حکومت راتلونکي میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملی چارې پیلوي. دا خبره د اوبو د ملي ادارې ویان نظام الدین خپلواک ازادي راډیو ته وکړه.
په دغه بندونو چې تر شپږ سوه میلیون امریکایي ډالر زیات لګښت راځي، د یوه نوي میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت بله ولري. د دې تر څنګ به 360,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبه وي. دغه بندونه به 1200 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره کوي.
دا واړه او لوی بندونه د افغانستان په 21 ولایتونو کې جوړیږي. بلورته د افغانستان د فوادامي وزارت وایي چې په لسګونو مامورین برطرفه کړي دي. د وزارت مرستیال ویان اشرف حقشناس پرون ازادي راډیو ته وویل
نظر به شکایات پیهم اتحادیه های
ترانسپورتي باروړونکو او موټر چلوونکو اتحادیو د بیا بیا شکایتونو له امله د اصلاحاتو د راوړو او له فساد سره د مبارزې په خاطر فوادامي وزارت د حقیقت موندنې یو پلاوی وګماره چې د دې پلاوي له ارزونې وروسته یو سلواتش پیته کسان لدندو گوشه شول.
دا برطرف شوی کسان پر رشوت تورن شوی همدار از پردوی تور پوری شوی دی چې هغه موټرو ته به اجازه ورکوله چې تر حد زیات بار به ور چې دا کار د زینو لوی لارو د خرابېدو سبب شوی دی. د ایران او د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا رژوند کېدو په اړه غونډه وکړه. دا غونډه پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې وشوه. تر غونډې وروسته د ایران د اټومي پروګرام مشر مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته څرګنده کړه چې د بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره یې ګټورې خبرې وکړې. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په واشنګټن کې وویل چې د اتریش په پلازمینه کې غونډه څارله. دا غونډه ګټوره وه او یو ښه ګام و. په دې اړه تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. او د ارمنستان یوې میرمنې قاضي د دغه هیواد پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان د مظاهرهچیانو د ځپلو له توره بری کړ. په پلازمینه ایروان کې وروسته تر دو کلونو محاکمې میرمن قاضي انا دانیبیکان پرون دته وروسته تر دې براعت ورکړ چې د اساسي قانون محکمې له 11 ورځو وروسته هغه ماده باطله کړه چې له مخې یې دا کسان محاکمه کېدل. خو میرمن قاضي دانیبیکان بیا هم دا حکم وکړ چې کوچاریان او د ده د دفتر رئیس ارمین گیفورگیان باید د رشوت په تور محاکمه شي. دوی دا تورنه رد کړې دي. کوچاریان له 1998 کال نه تر 2008 پورې ولسمشر وو. دای په 2013 کال کې له دوه متقاعدو جنرالانو سره په دې توران شو چې د اساسي قانون اصول یې تر پښو لاندې کړي وو. دا تور له هغو اعتراضونو وروسته پر دوی ولګېد چې په 2008 کال کې تر انتخاباتو وروسته مظاهرې وشوې او 8 تنه د دوو پولیسو په ګډون پکې ووژل شول. 68 کلن کوچاریان پر دې ټول لګېدلي تورونه بې بنسټه بولي.
د افغانستان د څلویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هم د افغانستان د جنو سترو خارونو د هوا حالات چې د هوا پېژندنې ملي ادارې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه درې. هرات کې باسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه اته. کندهار کې باسمان ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 12. مزار شریف کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 40 ټیټه نه اټکل شوی. او بل اخر جلال آباد کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 12 اټکل شوی ده.
سهارنۍ خبری مجله اوري. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته د روسیې د بهرنۍ چارو وزیر په اسلام آباد کې له پاکستانی پوځي او ملکی چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کوي. سرګی لاوروف چې تر دې مخکې هند ته تللی وو وایي د افغانستان په اړه هره پریکړه کې باید طالبان شامل وي. له لاوروف سره د خبرو پر مهال هندي چارواکو د افغانستان امنیتي وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره کړې. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وروسته تر دې له نوي ډیلي اسلام آباد ته مخه کړه چې د هند د بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان وضعیت په مستقیم ډول د هند پر امنیت اغیز کوي. سرګی لاوروف د یوه 14 کسیز پلاوي په مشرۍ پرون له هند څخه پاکستان ته ولاړ. دا په تیرو 9 کلونو کې لومړی ځل دی چې د روسیې د بهرنیو چارو یو وزیر پاکستان ته سفر کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د لاوروف د اسلام آباد د سفر په اړه ویلي دي چې هدف یې د افغانستان وضعیت ته د دواړو هیوادو ګډه اندېښنه ده. لاوروف پرون په نوي ډیلي کې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره په ګډه خبري غونډه کې پر داسې سولې ټینګار وکړ چې ټول افغانان پکې وي.
د طالبانو تحریک د افغان ټولنې یو برخه ده. نو د افغان مسلې د هواري په پریکړه کې باید د افغانستان ټولې سیاسي، قومي او مذهبي ډلې شامل وي، کنه ثبات نه سي راتلای. دا ډول پریکړه باید د سیاسي، قومي او مذهبي توازن پر بنسټ وي چې په حکومت کې ټول خپل استازیتوب ولري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د هند له بهرنیو چارو وزیر سره موافقه وکړه چې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي په منظم ډول په ارتباط کې وي. اس جی شانکر بیا د نوې ډیلي اندېښنې ته په اشاره سره سیاسي حل لاره د ډیموکراتیک افغانستان په معنا بیان کړه.
فور انډیا واټ هپنز ان افغانستان امپاکټس اټس سکیورټی ډایرکټلی.
د هند لپاره څه چې په افغانستان کې پیښیږي په مستقیم ډول د هند پر امنیت تاثیر کوي. مخبل نظر شریک کړ چې هلته د هغه هیواد دننه او شاوخوا پایدار سوله د ټولو په ګټه ده. د سولې بهیر باید پر دې اساسي اصولو ولاړ وي چې موږ ټول یې تاییدوو او سیاسي حل لاره د خپلواک، حاکم، متحد او ډیموکراتیک افغانستان په معنا ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له هند څخه په داسې وخت کې پاکستان ته تللی دی چې د مې لومړۍ نیټې ته څه باندې درې اونۍ پاتې دي. د هغه ورځ ده چې د امریکا پخوانی حکومت ژمنه کړې وه چې تر دې نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. خو اسوشیټیډ پریس اژانس یو شمېر امریکایي چارواکو په وینا چې نمونه یې نه دی اخیستي څرګندوي چې متحد ایالتونه غواړي له دریو تر شپږو میاشتو پورې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو موده تمدید کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
له سولې ورهاخوا د افغانستان یوې ټولنیزې او اقتصادي موضوع کې تمیږو. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیا پروګرام په یو راپور کې ویلي چې د نفوسو زیاتوالی او د اقتصادي پرمختګ ټیټه کچه به تر راتلونکي 2024 کال پورې د دغه هیواد 80% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې راولي. دغه سازمان د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه په خپل دغه راپور کې د افغانستان اقتصاد راتلونکی د سولې بهیر او کورونا ویروس له وضعیت سره تړلی بللی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو پراختیایي سازمان د افغانستان د اقتصادي پرمختګ راتلونکی ستونزمن بللی دی. دغه سازمان د افغانستان اقتصادي کلنی وضعیت له لنډمهاله ستونزو تیریدل او د افغانستان اوږدمهاله اهداف ته رسیدل تر سرلیک لاندې د دغه هیواد د اقتصادي پرمختګ د کمښت لاملونو ته اشاره کړې ده. د دغه راپور له مخې که څه هم د افغانستان لپاره ګڼ فرصتونه سته، خو دغه فرصتونو ته د رسیدو یوازینی شرط سولې ته رسیدل دي. دغه راپور کې راغلي چې د جګړو او نښتو پراختیا د اقتصادي پرمختګ مخه پچوي، خو د دغه راپور د لیکوالانو په خبره که سوله هم وسي، افغانستان به بیا هم له دوامداره وچکالیو، سیلابونو او زلزلو سره مخ وي او د افغانانو په ژوند به ژور اغیز ولري. په راپور کې ټینګار شوی چې د کرونا ویروس په خپرېدو ستونزې لا زیاتې شوي او کیدای سي تیرې لاسته راوړنې هم وګواښي، پرمختګ په ټپه ودروي او راتلونکی لرلید هم تیاره کړي. د ملګرو ملتونو د سازمان د پراختیايي پروګرام اټکل کړی چې تر راتلونکو څلورو کلونو پورې به د دوامدارې سولې په صورت کې د افغانستان ناخالص تولیدات 80% لوړ سي، او په دې سره به د پراختیايي او ټولنیزو پروژو د پلي کېدو لپاره د دولت له بودجې سره مرسته وسي. برخوا په دغه راپور کې په تیرو لسو کلونو کې د افغان سولې د بهیر او ښې حکومتولۍ د نه پرمختګ په اړه اندېښنه څرګنده شوې او ویلي دي چې د نفوس د زیاتوالي او د اقتصادي پرمختګ کمښت کچې ته په کتو په 2024 کال کې به د افغانستان کلنی عواید د تیر 2019 کال په پرتله 10% کم وي، او په پایله کې به د بېوزلۍ کچه 80% لوړه سي. راپور زیاتوي چې د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د هغو کسانو شمیر چې د بشرپالنې مرستو ته اړتیا لري د 2021 کال تر پایه به 13 میلیون کسانو ته ورسیږي. د دغه راپور لیکوال زفیر تازاناتوس وایي چې ناامني په افغانستان کې د بېوزلۍ د پراختیا او اقتصادي پرمختګ د مخنیوي یو لوی لامل دی.
په افغانستان کې د دولت جوړونې په برخه کې ډېرې ستونزې د ښې حکومتولۍ په وړاندې خنډ ګرځېدلې دي. دا تر ډېره په بهرنیو مرستو پورې تړلې مسله هم ده. یو شمېر بهرنۍ مرستې مشخصې شوي چې له هېواده بهر وتلي، دغه شان په هېواد کې دننه هم په سم ډول نه دي مصرف شوي. له بده مرغه افغانستان د عمومي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې د نړۍ په تر ټولو ټیټې کچې کې دی، نو ځکه دلته ډېرې ستونزې شته. دا ټولې ستونزې د دې لامل شوي چې ټولنیزې او اقتصادي پایلې ولري. په افغانستان کې د وګړو پراختیا نسبتا تیزه ده.
د راپور لیکوال اټکل کوي چې کچېرې هممهاله سوداګریزه فضا او پانګونه ښه سي، پورونو ته لاسرسی پیدا سي، د سوداګریزو فعالیتونو لګښتونه کم سي، کرنه ښه سي او ورسره حکومتولي هم پیاوړې سي، تر 2030 کال پورې به کورنۍ ناخالص تولید د عادي حالت په پرتله 40% زیات سي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ یو 1290 نوي راډیوي سپو او دغه راس په اکثرو لویو ښارونو کې د FM په 3.5 سپو خبرونه لري. که تاسو چیرته انټرنیټ لري، د موږ د انټرنیټ لاره هم خبرونه اوریدلی شئ. دغه راس د راپورونو او خبرونو متن لوستلی شئ د وی پانی پته مو د azadiradio.com. اوس هم ورزو د ته چې نړیوال ورځپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري، نوریاس نوري ته بغوښ شو.
دفنس پوست خبرونه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز شوې طرحې ته پام اړولی دی. خبرونه لیکي ولسمشر غنی غواړي چې خپله دا طرحه د ترکیې غونډې ته چې دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده معلومه وړاندې کړي. دغه طرحه درې مهم ټکي لري: له طالبانو سره یو سیاسي جوړ جاړي ته رسېدل، د نړیوالې ټولنې تر څارنې لاندې د اوربند ټینګښت، او تر وخت مخکې د ولسمشرۍ انتخابات. دفنس پوست وړاندې لیکي طالبانو تل په انتخاباتو کې چې اکثره یې له درغلۍ یو بے نظمی او آن له حملو او تاوتریخوالی سره ملو ګډون رد کړی دی. په افغانستان کې د سولې هڅې داسې مهال ګړندی شوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د تیر کال د فبروري د موافقې له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو لپاره څه کم یوه میاشت پاتې ده. د دغه تړون له مخې د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د طالبانو د ضمانتونو په بدل کې به ټول سرتیري د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان نه وځي. خو د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي چې له لوجستیکي پلوه دا چاره ګرانه برېښي. سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې په یوه لیکنه کې امریکا ته د تلو لپاره د افغان ژباړونکو د ویزې پر ستونزو تمرکز کړی دی. ورځپاڼې د نجیب امین یار خبرې راخیستې چې درې کاله یې په کندهار کې له امریکایي ځواکونو سره د ژباړونکي په توګه کار کړی دی. هغه دې ورځپاڼې ته ویلي په 2010 کال کې د ژباړونکي په توګه کار پیل کړ، او په هماغه لومړیو کې پوه شو چې د هغه ژباړونکي ځای یې نیولی چې د طالبانو لخوا وژل شوی و. د سټارس اند سټرایپس په لیکنه امین یار تالې درلودې چې له 12 میاشتو انتظار وروسته په 2014 کال د امریکا تگزاس ته لاړ شي. په دوام کې لولو چې تر اوسه په زرګونو ژباړونکي او غیر نظامي ټیکاداران چې له امریکایي ځواکونو سره یې کار کړی دی بې برخه لیکدي. آن یو شمېر یې له اوو کلونو راهیسې ویزې ته منتظر دي. د ورځپاڼې په لیکنه د براون امریکایي پوهنتون څېړونکو او تحلیلګرانو د دوشنبې په ورځ د بایډن له ادارې وغوښتل چې افغان ژباړونکو ته د ویزې پر صادرولو سره غور وکړي. سټارس اند سټرایپس لیکي له 2009 کال نه د 2019 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې امریکا ته د تلو لپاره له 18,000 زیاتو افغان ژباړونکو ته ویزې صادره شوې دي. خو له کله چې په 2020 کال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پروګرام له سره غور پیل کړی، د 2019 کال له سپتمبر راهیسې د ویزې شاوخوا 19,000 غوښتنلیکونه ځنډول شوي دي.
وسم راځو څو ولایتي راپورونه ته. په پکتیا کې د دوو چک ډمونو د بشپړېدو پروژې 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي. د پکتیا ځایي چارواکي وایي په دې پروژو نږدې 14 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د اوبو د چارو د تنظیم ادارې لخوا ورکول شوی، او پر مهال به یې 30 هکتار ځمکه خړوبه شي. له بلې خوا د پکتیا اوسیدونکي او بزګران د یادو پروژو بشپړېدو ته خوشاله دي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په پکتیا کې د 15.9 میلیونه افغانیو په لګښت د چراغ ژبرې او د تیرې کوتل په نومونو د دوه چکډمونو چارې بشپړې شوې. د پکتیا ولی محمد حلیم فیدی وایي د چکډمونو په بشپړېدو سره به د موسمي سیلابونو څخه د کرنیزو ځمکو د تخریب مخنیوی وشي، او ترڅنګ به د اوبو د مدیریت، د کرنیزو ځمکو د خړوبېده او د ځمکې لاندې د اوبو سطحه لوړ شي. دی وایي دواړه چکډمونه به 1.6 هکتار ځمکه خړوبه کړي.
دغه چک ډیمونو اصلي هدف د اوبو ذخیره کول، د ځمکو خړوبول او همدارنګه د اوبو مدیریت دی. دغه دواړو چک ډیمونو نه تقریبا 1.5 هکتار ځمکه خړوبوي او 14,000 متر مکعب اوبو ذخیره کوي.
د پکتیا اوسیدونکي له ځایي چارواکو غواړي چې ورته پروژې د پکتیا په هغو ولسوالیو کې هم پلي کړي چیرې چې کرنیز ځمکې زیاتې دي او ګڼ خلک یې په کرنه بوخت دي. د پکتیا یو تن قومي مشر صادق رباتی وایي
پکتیا کې لکه په ځینو ولسوالیو کې ماتفیلو کې د ازازوی طرف کې دي، په نورو ولسوالیو کې او په مرکز کې مثال تیرا رباط دو سیمو کې اوبه پریمانه دي، خو دولت دومره توجه نه ورته کوي لکه څومره زراعت برخه کې ورته ضرورت ده.
د پکتیا د ولایت شورا غړی سخی جان وفایار وایي د داسې پروژو ملاتړ کوي چې لیبه خوا اوبه مهربي او له بلې خوا کرنه پیاوړې کوي او د بزګرانو په ژوند مثبت اغېز څرګندوي.
اغه اوبو سی په کوم ولایتونو کې دی په خپل سمو کې مهارسي لکه دغه چې دیمونه سي جوړ سوي دي، او د دې برنامه ملاتړ ولسونو هیوادوال ټول کې ولې سکل د موږ زراعت په مخالار سي د موږ هیواد مخ دي.
په پکتیا کې د دغو دوو پروژو پرانیسته په داسې مهال کېږي چې سخت کال په دې ولایت کې د ژمي په موسم کې ډېره کمه واوره وشوه، چې له امله د بزګرانو او بڼلرونکو اندېښنې هم زیاتې شوې دي.
ورزو غزنی ته د ازادي رادیو یو راپور په غزنی کې د زده کړو په برخه کې د شپک شلنه د شپک شله به وزله یتیم او خاریکخو ماشومان ژوند تغیر کړ. عزیز الله قادری دغه ماشومان ته د سړک پر سر زده کړې ورکولې چې یو چا د مرستې لاس ورغت کړ او خوانځای ورته جوړ کړ. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
نور محمد بهر اورز مازدیګر مهال د بوټونو د رنگ کڅوړه پر شا په خیرنو او رنگ جامو د سړک پر سر شوونځي ته د زده کړو کولو په مخ راتله خو نن داسې نه دی. نور محمد نن د شوونځي په ځانګړي یونیفورم کې یو رنگین او کانکریټي تعمیر ته راغی. دلته هر څه بدل سوي دي. څوکۍ، میزونه، قلمونه، کتابچې، پښسوي سیمپونه او داسې نور هغه څه دي چې نور محمد په خوب هم نه ولیدلي. دی وایي د ورځې بوټونه رنګوي او مازدیګر مهال دغه ښوونځي ته راځي. خو د ازادۍ راډیو راپور یې د زده کړو په ژوند کې بدلون راوست. عزیز الله قادری کال وړاندې له ښاره تقریبا شل ماشومان راټول او لومړی یې ورته په یو پارک کې زده کړې پیل کړې. خو له څه مودې وروسته د پارک مالک قادری له خپلو بېوزلو شاګردانو سره له پارک پسې واخیست. وروسته یې په ثقافت سړک ورته زده کړې پیل کړې چې هر ورځ به د باد، باران، دوړو او لمر له امله له ستونزو سره مخ و. ښاغلی قادری وایي کله چې ازادۍ راډیو یې پر یادو ستونزو راپور وکړ نو یو چا ورته د مرستې لاس ور وغوښت کړ. د ښوونځي د تعمیر، د ښوونکو د ماشونو، کتابونو، کتابچو او نورو اړینو شیانو ترڅنګ ماشومانو ته د نغدې معاش مرسته یې ورسره پیل کړه. دا و چې د دوشنبې په ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د قادری څراغ ښوونځي د تعمیر پرانیسته وسوه. عزیز الله وایي په دغه ښوونځي کې یو سل شل تنه هغه نجونې او هلکان زده کړې کوي چې ډیری برخه یې یتیمان دي، کډوال دي او یا هم پلرنه یې په نشو روږدي دي. دوی د ورځې په ښار کې په کارونو بوخت وي او مازدیګر مهال دلته د زده کړو لپاره راځي. ښاغلی قادری وایي له دغه ښوونځي سره د جرمني په هامبورګ ښار کې د نو نیم فاونډیشن په نوم یوې ټولنې مالي مرسته پیل کړې ده. قادری وایي د یاد فاونډیشن له لوري په میاشت کې هر ماشوم ته 1500 افغانۍ معاش هم ورکول کېږي.
موږ د ازادي راډیو نه ډېره مننه کوو چې زموږ رپورټ یې شیر کړ او بیا د هغه دوم قدم کې چې منندوی مونه نو نیم فاونډیشن چې دوی له دغه ادرسه موږ ته د کتابو مصارف، د بکسو، د چوکیو، د دغه ساختمان، د دې کور چې موږ نیولی ده، د دې مکتب، د دې رنګونو، د برېښنا، د سیستم د رغولو ټولو کې دوی له موږ سره مرسته کړې او د ښوونځی حمایه کوي.
عزیز الله قادری په هیواد او له هیواد څخه د باندې پرشتمنو خلکو ژغ کوي چې دغه ډول مرستې پیل کړي ترڅو په هیواد کې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري. د نونیم فاونډیشن مرستیال مشر هما عباس وایي په ازادۍ راډیو کې له راپور اورېدو وروسته یې وغوښتل چې له دغه ماشومانو سره مرستې وکړي.
دا هغه مکتب دی چې موږ د رادیو ازادي د خبرنگارانو په توسط باندې خبر شو چې د واړه اطفال په سړکو باندې درس یا په چمن کې درس وایي او بیا زموږ توجه یې ځان ته راوګرځوله او بیا موږ د مکتب ته اقتصادي کمک وکړي. زحمتونه یې ټول قادری صاحب باسي، اما یونیفورم او بکس مکتب او کتاب و قلم و کتابچه و دا تمام شیان او د معلمینو معاش په موږ باندې دی.
اغلی عباس زیاتوي تر ډیره بل دغه ښوونځي سره مالی مرسته کوي او په پام کې لري چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم دا ډول ښوونځي فعال کړي ترڅو یتیم او بېوزله ماشومان له زده کړو برخمن سي. په غزنی کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي په دغه ولایت کې د دې د سروې په اساس تر 1500 زیات ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي چې زیاته برخه یتیمان او بېوزله ماشومان دي.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د نړۍ د 15 پیاوړو هیوادونو استازو له ایراني چارواکو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په نیت په ویانا کې غونډه وکړه. دا چې بحثونه څه وو احمد شیبرې تفصیل اوروي.
د ایران د اټومي پروګرام مرکچی عباس عراقچی د ایران دولتي تلویزیون ته د سیشن بي پروسو ویل چې د اټومي تړون د نورو غړو هیوادو، بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیې له استازو سره خبرې ګټورې وې. په بیانه کې د اټومي انرژي په نړیوال سازمان کې د روسیې استازي میخائیل اولیانوف هم د خبرو پیلامه بریالی وګڼله. تمه ده چې د دې 1500 هیوادو استازي د جمعې په ورځ بیا غونډه وکړي. اروپایي ډیپلوماتان د دوی ترمنځ منځګړیتوب کوي او هڅه کوي چې د امریکایي او ایراني چارواکو ترمنځ غیر مستقیم خبرو ته لاره هواره کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې ته اشاره کړې دي چې دی به بیرته دا تړون چې پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ ترې وتلی و را ژوندی کړي، خو د ښاغلي بایدن اداره وایي چې ایران باید لومړی د اټومي تړون شوې ژمنې پر ځای کړي. ایران بیا په ځواب کې د یورانیمو د غني کولو د کچې د لوړولو په شمول له خپلو ژمنو تدریجي پښه شوی دی. تهران وایي واشنګټن له تړونه سرغړونه کړې او بندیزونه یې لګولي دي، نو لومړی ګام باید واشنګټن واخلي. عراقچی د ایران دولتي رسنیو ته ویلي دي تر هر څه مخکې د متحده ایالاتونو د بندیزونو لرې کېدل د تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره ډېر ضروري دي، او ایران دې ته چمتو دی چې د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته رواني هڅې ودروي او د تړون ټولې ژمنې به بیا پر ځای کړي. تر خبرو مخکې واشنګټن وړاندوینه کړې وه چې دا غونډه به سخته وي. تهران بیا دې غونډې ته نه خوشبیني ښکاره کړې وه او نه هم بدبیني. تر پرونیو خبرو وروسته د اټومي انرژي په نړیواله اداره کې د روسیې استازي اولیانوف په ټویټر کې ولیکل د متخصصینو په کچه دوه ډلې د بندیزونو د لرې کېدو او اټومي مسایلو لپاره ګمارل شوي دي، څو واشنګټن او تهران د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره یو لړ ځانګړي اقدامات ترسره کړي. د روسیې استازي په یو بل ټویټ کې دا هم لیکلي دي چې د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره څه وخت اړتیا شته، خو دا څرګنده کړې ده چې په دې وخت څوک نه پوهیږي.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د مسافرو پر یو ډاک بس چاودنه شوې. چارواکي وایي پېښه چې پرون مازدیګر شوې، لږ تر لږه څلور تنه پکې وژل شوي او یولس نور ټپیان دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت په هرات کې د اتلسو طالبانو د وژلو ادعا کوي. دوی وایي چې دغه کسان په شینډند کې پر کارونو پر فعالیتونو بوختو چې هوایی ګزارونه پرې وشول. د افغانستان حکومت راتلونکې میاشت د اوبو او برېښنا د څلور څلوېښت بندونو عملي چارې پیلوي. د افغانستان د فوایدامې وزارت په لسګونو مامورین د رشوت او بډو اخیستو په تور په لدندو لري کړي. د ایران او د نړۍ د پنځو پیاوړو هیوادونو استازو د ایران د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو په پار په ویانا کې غونډه وکړه، او د ارمنستان یوې میرمن قاضي د دغه هیواد په فانۍ